آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو، زه خلیل خانم د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او د تاسو د دې سات مهم خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بلخ ولایت د امنیه کمانډان بدل کړی دی. خو د بلخ والی پخوانی والی عطا محمد نور د خپل ټویټر وایي چې د حکومت دغه اقدام د هغوی پر ضد توطیه ده. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین خوشحال سعادت په خپل ټویټر پر پسې دوه درې ټویټونه کړي او هغه په خپل ټویټر کې لیکلي چې ولسمشر د بلخ د خراب وضعیت له کبله عبدالرکیب مبارز د نوي امنیه کمانډان په توګه ټاکلی دی، خو اکرم سامی یې پرېکړه نه مني. حکومت لخوا د بلخ د امنیه کمانډان جنرال اکرم سامی د ګوښه کولو او د هغه پر ځای د جنرال رکیب مبارز د ټاکلو د اعلان نه وروسته د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور چې د جنرال سامی ملاتړ کوي په خپل ټویټر د مزار له ولس نه وغوښتل چې کاربندیز دي وکړي. ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشر غنی لخوا د امنیه نوی ټاکل شوی کمانډان جنرال سامی د پولیسو د ځانګړي ځواکونو سره د بلخ په لور روان شوی دی. د ایران لپاره د امریکا خاص استازی براین هوک د عراق نه په عراق ته په سفر تللی او د ایران په جمهوریت په سفر سخت انتقاد کړی دی او هغه دا تور لګوي چې د په دغه ملک کې فرقوي جذبات د کس راپورته کوي د عراق په حکومت باندې د کنټرول کولو هڅه کوي. د الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې هوک ویل چې د ایران د عراق ملي حاکمیت نه مني. د امریکا د استازي دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې جمهوریت روحاني د دوشنبه په ورځ بغداد ته ورسید او د خپل سیال برهام صالح سره ملاقات کړی دی. هغه عراق ته په درې ورځني سفر تللی چې هدف یې په عراق کې د ایران نفوذ زیاتول دی او د عراق سره تجارتي اړیکو زیاتول دی. د راپورونو له قراره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د دوهې پنځم دور مذاکرات پر یوې مسودې باندې په توافق ختم شوي دي. نن د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. خلاصه به د سید سلیمان شاه نه واورو.
د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي هیئت ترمنځ د دوه هفتو خبرو په پای کې دوو امریکایي مامورانو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی د افغانستان د روان اوږده جنگ د ختمولو په خاطر له طالبانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو په منظور د یو فریم ورک یا چوکاټ په جوړولو راضي شوي دي. طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې نه به د حملو اجازه د القاعدې په شمول نورو ډلو ته نه ورکوي او امریکایانو له افغانستان نه د خپلو عسکرو د ویستلو د پلان جزئیات څرګند کړل. د امریکایي هیئت رئیس زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ له طالبانو سره د شو مذاکراتو باب واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ته مفصل معلومات ورکړل، خو خلیلزاد مني چې خبرې پیچلې او مغلقې وې. د بلې خوا د طالبانو مشران هم لګیا په خپلو منځونو کې په دوحه کې مشورې کولې. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې د سه شنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې د مذاکراتو په وروستي روان کې پر هغو دوو موضوعګانو باندې په تفصیل د امریکایي هیئت سره خبرې شوې چې سږ کال په جنوري کې په اړه هم مذاکرات شوي وو. د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل او د افغانستان له خاورې نه بل چاته نقصان نه رسول په دغه دوو مسایلو کې شامل دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې راغلی دی چې پاکستان، هند او چین د بشري حقوقو د سرغړونې په دغه هیوادونو کې جاری دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ټولې نړۍ د هیوادونو د انساني حقوقو سرغړونو پر وضعیت یو جامع راپور کانګرس ته وړاندې کړی دی چې په هغه کې کانګرس ته وړاندیز شوی دی چې د امریکا بهرني او تجارتي پالیسۍ په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پام کې باید ونیول شي. دغه راپور هر کال تیاریږي او په دې کې یاد هیوادونو سره د اړخیزې اړیکې د امریکا په پالیسۍ هم اغیز کوي. نور تفصیلی په دې رپورت کې وو.
په 2013 کال کې د بشر د حقوقو په باب د امریکا د باندنیو چارو وزارت پر رپورت کې ویل شوی چې په وینزویلا کې د خلکو بې محاکمې وجل، د بیان د ازادۍ بندول او هم په سیاسي فعالیتونو بندیزونه دوام لري. په دغه رپورت کې په ایران کې بې درستې محاکمې د خلکو اعدامول، په زور د خلکو لا درکه کېدل، د زندانونو خراب او بده وضع، په متواتر او قصدي ډول د خلکو زنداني کول او د بیان په ازادۍ او مطبوعاتو سخت محدودیتونه لګول په شان مسلو ته هم اشاره شوې ده.
او د نایجیریا په لوی تجارتي شهر لاګوس کې د یوې ابتدایي ښوونځي ودانۍ نړېدل. د چارواکي وایي چې وطن مړه وسیوي او ویل دي چې و دیرشتنه ژغورلې دي. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. جمهور رئیس اشرف غنی په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د امنیتی ادارو څخه د عملیاتو پر میکانیزم د جدي غور غوښتنه کړې ده. د ملکی تلفاتو د څار یو اداره وایي چې یوازې په تیرو دولسو ورځو کې درو او یا ملکی خلک د شکیلو ډلو ترمنځ په جګړو کې وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت لري.
پولیسي دوونیو کې په ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی او د پکتیکا په ولایتونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د ریپورټونو د خپرېدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ پارک کې د امنیتي ادارو د چارواکو سره د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي د لارو چارو د لټولو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخیسته. عکس څخه به خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه غونډه کې د افغان امنیتي او دیپي ارګانونو مسؤلینو سربیره د کاتب ملاتړ ماموریت استازو هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته په وینا کې ویل چې ملکي تلفات د جګړې له بدبختیو څخه دي چې د او د حکومت نورو مسؤلینو ته د منلو او زغم وړ نه دي. جمهور رئیس غنی د امنیتي او دیپي بنسټونو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دي د عملیاتو ترسره کېدو د میکانیزمونو او کړنلارو پر بدلون جدي غور او په راتلونکي غونډه کې دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه مشخص وړاندیزونه ورته وړاندې کړي. جمهور رئیس غنی د دې غونډې وړاندې پارک د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر استاد عبدالعلي مزاري سلیشتم تلین غونډې ته په وینا کې هم د ملکی تلفاتو په مصالح خبري وکړي او ویل چې د یو مسول جمهوریت په توګه وایي چې په جګړه کې تر ټولو لوی بدمرغي د ملکی تلفاتو رامنځته کېدل دي.
څه کله هم د ملکی تلفاتو خبرېږم نو لکه بل هر افغان زیات زوریږم. د ملي وحدت حکومت رهبري او د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرتابه ته په هیڅ صورت په جګړه کې ملکی تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده. هغه که یو کس وي او یا زیات وي، له تیرو څو کلو راهیسې چې په دې اړه هر راپور را رسېدلی هغه جدي نیول شوی او تعقیب شوی او تل هڅه شوی چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغان امنیتي او دیپای ادارو ته یې ویلي چې که چیرې په عملیاتو کې یو ملکي ته هم د سر زیان احتمال موجود وي باید عملیاتو څخه ډډه وشي.
ما د امنیتي ځواکونو ټولو مسؤلینو ته لارښوونه کړې که هر څومره مهم هدف وي او هلته د یو ملکي فرد د له منځه تلو احتمال کېږي، باید هغه هدف ته انتظار وباسي او یا ورنه تیر شي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او حتی دښمن سره په جګړه او د برید په صورت کې کوښښ کوي متوازن او مسؤولانه ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چې هره میاشت د ملکي وګړو د خوندیتوب په هکله راپورونه خپروي وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو دولسو ورځو کې په جګړو کې درې اویا ملکي افغانان وژل شوي او یو سل نور ټپیان شوي دي. د دغه ګروپ مشر عزیز احمد تحصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې له دغې ډلې یو څلوېښت د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو او دوه دېرش نورې د وسلوالو مخالفانو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
میدان وردګو کې تنګي دره کې چې عملیات وسول د بهرنی ځواکونو له لوري نه کسان شهیدان شول. همدارنګه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې چې هلته هم اووه کسان د ملکي کسانو شهیدان شول. همدارنګه د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې چې د یو ملي اردو د یوه پوځي پر کور باندې برید شوی و چې هغه هم دولس کسان پکې شهیدان شوي وو چې لس نفره یوازې د همدې پوځي د همدې سرتیري د خپلې کورنۍ وو. په اندړو کې دیارلس نفره چې پرون برید وشو دیارلس نفره ملکي کسان شهیدان شوي وو. په لغمان کې هم برید شوی و، په لغمان کې هم ملکي تلفات اوښتي وو. دا هغه لویې پېښې وې چې په تېرو اونۍ کې وشوې.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د سارې ادارې د هوا په ګرمېدو او د ژمي د موسم په پای ته رسېدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړو د زیاتېدو په باب اندېښنې ښیي او دا ګڼي چې د جګړو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا په دغه هېواد کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه پورته لاړه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
که څه هم چې د قطر په پایتخت دوها کې له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي هیئت دوه ورځني مذاکراتو پرته له کومې وروستۍ نهایي موافقې څخه پای ته ورسېدل، خو امریکایي مامورینو ویلي دي چې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. په دې اړه د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د خبریال مجیب مشال د رپورټ مهم ټکي سید سلیمان شاه تاسو در اوریوي
د سه شنبه پرز په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي هیئت ترمن د دوه هفتو خبرو په پای کې دوه امریکایي مامورانو د نیویا ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی د افغانستان د روان اوږده جنگ د ختمولو په خاطر له طالبانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو په منظور د یو فریم ورک یا چوکاټ په جوړولو راضي شوي دي. طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې نه به د حملو اجازه د القاعدې په شمول نورو ډلو ته نه ورکوي او امریکایانو له افغانستان نه د خپلو عسکرو د ویستلو د پلان جزئیات څرګند کړل. د امریکایي هیئت رئیس زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ له طالبانو سره د شو مذاکراتو باب واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته مفصل معلومات ورکړل، خو خلیلزاد مني چې خبرې پیچلې او مغلقې وې. له بلې خوا د طالبانو مشران هم لګیا و په خپلو منځونو کې په دوحه کې مشورې کولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د مذاکراتو په وروستي روان کې پر هغو دوو موضوعګانو باندې په تفصیل له امریکایي هیئت سره خبرې شوي چې سږ کال په جنورۍ کې په اړه هم مذاکرات شوي وو. د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل او د افغانستان له خاورې نه بل چاته نقصان نه رسول په دغه دوو مسایلو کې شامل دي. تمه کېږي چې دواړه خواوې به بیا په دوحه کې په دې میاشت کې وګوري. خبریال وایي پسرلي موسم را رسیدونکی دی او معمولا د موسم په ګرمېدو سره جنگ تیزیږي. دا ویره موجود ده که امریکا او طالبان کوم موافقې ته سره زر ونه رسېدل بیا به یو خونړی جنگ پیل شي. له کوم وخت نه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان برید وکړ، په دا 13 کلن خونړی جنگ کې په لسګونو زره ملکي افغانان وژل شوي دي او له دې نه علاوه له 100,000 نه زیات طالب جنګیالي، له 2,400 نه زیات امریکایي عسکر او برابر له 1,000 نه زیات د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو عسکر وژل شوي دي. مجیب مشال لیکي په دې مذاکراتو کې د امریکایي هیئت زیاته توجه د هغه اساسي هدف حاصلولو چې په لومړي سر کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 پر افغانستان باندې د امریکا د نظامي یرغل باعث شوي وو چې بیا بله کومه حمله پرې القاعده یا بله کومه ډله د افغانستان له خاورې نه ونه کړي. ورځپاڼه وایي چې امریکایي هیئت په دې اړه د طالبانو له ژمنې او قول نه راضي شوی، خو طالبانو غوښتنه کوله چې امریکایي عسکر باید کم تر کمه د شپږو میاشتو په موده کې له افغانستان نه وځي، خو امریکایي هیئت د 3 کلونو مهلت غوښته. په همدې وجه وروستۍ موافقه حاصله نه شوه. دواړو خواوو ژمنه کړې چې خبرې به جاري ساتي. طالبان د افغانستان له حکومت سره له خبرو نه ډډه کوي او په دې اړه تر اوسه پورې د متحده ایالاتو د حکومت غوښتنه نه ده منلې چې طالبان باید د افغانستان د حکومت چارواکو سره یو سیاسي حل ته د رسېدو په باب مخامخ خبرې وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د احصائیه او معلوماتو مرکزی اداره وایي چې د افغانستان ناخالص تولیدات په روان کال کې قریب 1.8 میلیارد ډالر کم شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان په افغانستان کې سیاسي بي ثباتي، د کورني ناخالص تولیدات او د خلکو د کلني عاید د راټیټېدو عمده لامل ګڼي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر رپورت لري.
د افغانستان د احصائیه او معلوماتو مرکزی ادارې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه خپل کلنی رپورت خپور کړ. په دغه رپورت کې راغلي چې سکال افغانستان د کوکنارو د تولید په ګډون 6.15 میلیارد ډالر کورني ناخالص تولیدات درلودل، چې د تیر کال په پرتله په کې شاوخوا 1.8 میلیارد ډالر کموالی راغلی دی. تیر کال د افغانستان د ناخالص تولیداتو کچه د کوکنارو د تولیداتو په ګډون 2.3 میلیارد ډالر ته رسیدله. د احصائیه مرکزی ادارې د غرض ویلي چې سکال په اوسط ډول د هر افغان کلنی عاید هم له 105 ډالر څخه 640 ډالر ته راښکته شوی دی. د دغه ادارې مسلکي مرستیال اسیب الله موحد خبریالانو ته د رپورت په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل، زموږ په عامه اصطلاح چې ورته سرانه عاید ویل کیږي که په افغانۍ محاسبه کړو، د 1,496 کال په پرتله له کوکنارو پرته له 5,090 افغانیو څخه 5,528 افغانیو ته بدلون موندلی، خو البته د کوکنارو په ګډون له 8,301 افغانیو څخه 6,095 افغانیو ته راښکته شوی دی. او دا د دې ښکارندوی کوي چې د کوکنارو ونډه خورا کمه ده، یا په بل عبارت د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت ډیر زیات کم شوی دی. د د ایسای او معلوماتو مرکزی ادارې په خپل ریپورت کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو او وارداتو په کچه کې هم کمواله راغله دی. خو دغه ادارې په افغانستان کې د برېښنا د تولید او وارداتو په تړه ویلي چې نګدې نیمایي برېښنا په افغانستان کې ځای کیږي. لپاره 15% برېښنا ځای کیږي. دا خی چې اړوند ادارې باید لازم تدابیر ونیسي ترڅو د برېښنا د لګولو کچه لوړه کړو او ضایعات تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوو. همداشان دغه ادارې په خپل رپورټ کې د افغانستان ټول نفوس 1.6 میلیون ښودلی چې 15.5 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیون یې سړیان دي. دغه ادارې ویلي چې د تیر کال په پرتله د نفوسو وده له 2.03% څخه 2.14% ته لوړه شوې ده. په ټوله کې د ایسای او معلوماتو د مرکزی ادارې دا رپورټ ښیي چې په روان کال کې د افغانستان د اقتصادي وده او د خلکو د عوایدو په برخه کې کموالی راغلی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي د پانګونې مخه نیولې او دا د دې لامل شوی چې د کورنۍ ناخالصه تولیداتو کچه راټیټه او د خلکو کلنی عاید کم شي. د دغه کارپوهانو له ډلې شوی ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل
کچیر ساتي ناخالص کورنی تولیداتو سلنه راټیټه شي دا په دې معنی چې د خلکو عاید کم شوی دی. دا په دې معنی چې په هیواد کې پانګه چونه کم شوی ده. نو د دې پایلې څخه دی پایلې دی چې کله پانګه چونه را کم شي نوې فابریکې نه جوړیږي، نوې سرمایه گذاري نه کیږي، خلکو ته نوې خدمات نه وړاندې کیږي، نو کاري فرصتونه نه پیدا کیږي. نو د ورځ په پای کې د دې سره د هیواد کې یو خواته بیکاری زیاتیږي، بل خواته بېوزلي زیاتیږي.
ښاغلی رحیم ټینګار وکړ چې حکومت باید په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره زمینه برابره کړي ترڅو د ناخالصه تولیداتو او د خلکو د عوایدو کچه لوړه شي. هغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو او د انتخاباتو مسلې ته په اشاره زیاته کړه که وضعیت همدا ډول دوام وکړي ښایي په راتلونکي کال کې د افغانستان د پانګونې او اقتصادي ودې حالت لا پسې خراب شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم نړیوال رپورت، په وینزویلا، ایران او د چین د دیغور د خلکو زندانی کول هغه مسایل دي چې د بشر د حقوقو په باب د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په رپورت کې په هغې زیات بحث شوی دی. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ راستولې دي.
په 2013 کال کې د بشر د حقوقو په باب د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په رپورټ کې ویل شوي چې په وینزویلا کې د خلکو بې محاکمه وژل، د بیان د ازادۍ بندول او هم په سیاسي فعالیتونو بندیزونه دوام لري. دغه رپورټ وایي چې د 2013 کال د می په میاشت کې په وینزویلا کې د جمهوري ریاست انتخابات کاملا ناقص وو. پاره کې د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو بیا قدرت ته په داسې وخت کې ورسېد چې مخالفو سیاسي ګوندونو د هغې سره مقاطعه اعلان کړې وه او هم نړیوالې ټولنې په هغې سخت اعتراضونه کړي وو. د بشر د حقوقو په باب د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې هلته په وینزویلا کې اداري فساد او د امنیتي قوا مسؤلیت بیخي زیات دی او هم هلته په ماشومانو باندې شاقه کار زیات شوی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دي چې په وینزویلا کې د بشر د حقوقو وضع کاملا خرابه ده. هلته داسې خلک هم شته دی چې د سخت لوږې سره مخامخ دي او هم طبي خدماتو ته دسترسی نه لري. په دغه رپورټ کې د ایران په باب ویل شوی دي چې هلته په ایران کې د بشر د حقوقو د خوندي کولو په باب د حکومت سابقه کاملا خرابه ده او په څو برخو کې خو لا د بشر د حقوقو نه سرغړونې زیاتې شوي دي. په ایران کې یو مشهوره قانوني وکیله نسرین ستوده چې د سیاسي زندانیانو او د خود نمائندګۍ کوله په 2013 کال کې د جون په میاشت کې د ملي امنیت په ضد د فعالیتونو له کبله په 13 کاله بند او 1300 درو محکومه شوه. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د نتاق مرستیال د هغې زندانی کول د وحشت یو مثال ګڼلی دی. په دغه رپورټ کې په ایران کې بې درستې محاکمې د خلکو ادامول، په زور د خلکو لا درکه کېدل، د زندانونو خراب او بده وضع، په متواتر او قصدي ډول د خلکو زنداني کول او د بیان په ازادۍ او مطبوعاتو سخت محدودیتونه لګول په شان مسلو ته هم اشاره شوې ده. د چین په باب د امریکا د باندنیو چارو د وزارت دغه رپورټ وایي چې هلته په چین کې په دسته جمعي ډول د یوغور د مسلمانانو زنداني کول لا زیات شوي دي. مقامات راپورٹ ورکڑے چې ممکن په چین کې 8000 د یغور او نور مسلمانان زندان شي وي. په چین کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په نورو قضیو کې په قصدي ډول د خلکو زنداني کول، په فزیکی ډول د ژورنالیستانو، قانوني وکیلانو، اریزینو او د هغوی د کورنیو د غړو وهل او په مذهبي ازادۍ بندیزونه شامل دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو ماهرونو ویلي دي چې تقریبا 12 میلیونه هغه ملکي خلک چې په سوریه کې د ننه د جنگ له امله بې کوره سوي دي او یا په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده، خپلو کورونو ته ځکه بیرته تللی نسي چې سوله نه ده راغلې او هلته به یې ژوند خوندي نه وي. د ژنیو څخه د خبریالي لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
په سوریه کې د روانې شخړې په دې هفته کې 9 کاله پوره کیږي او تر اوسه لا نه ده ختمه شوې. د سوریې په باب د نړیوال مستقل کمیسون تحقیقاتي رپورټ چې دا وخت په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون د ارزیابۍ لاندې دی، خبرداری پکې ورکړل شوی چې په داخل کې بې ځایه شوي کډوال او له نورو هیوادونو نه د سوریې مهاجرین خپلو اصلي ځایونو ته ستنېدلی نه شي ځکه چې هلته ګزاره نه کیږي. د سوریې د حکومت ځواکونو د خپلو روسي انډیوالانو په مرسته د هیواد پراخه سیمې له مخالفانو نه قبضه کړي، خو جنگ لا یوې خوا هم په غوڅ ډول نه دی ګټلی. د سوریې په باب د نړیوال مستقل تحقیقاتي کمیسیون رئیس پالو پینیرو وایي چې د حکومت د طرفدارو ځواکونو او د سوریې د کردانو د دیموکراتیکې ډلې په حملو کې چې نړیوال ائتلاف نظامي مرسته کوي، هر ورځ د ادلیب په ولایت کې او هم په لویدیځ حلب او دیر الزور ولایت کې په لسګونو ملکیان یا وژل کیږي او یا مایوبیږي. کوردي ځواکونه په دیر الزور کې د اسلامي دولت یادایش د روسي سنګر الباغوز د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. Pinero well
violations of international human rights and international human right law
په جنگ کې شاملې ټولې خواوې په پراخه پیمانه د نړیوالو بشري حقوقو او د جنگ پړه د نړیوال قانون سرغړې ونی کوي چې لامل یې امنیتي خلګانې پیدا شوې دي او په دې ډول پراتلونکو وختونو کې د نورو شخړو د لپاره لار هواریږي.
نوموړي ویل چې د تحقیقاتو په دوران کې کمیسیون ته څرګنده شوې چې د تعصب او کرکې پر بنا بد رویه او زشت سلوک د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې عام شوې دي. په قصدي توګه د خلکو نیول، په زندانونو کې غورځول او اعدامونه دوام لري. په ادلب او عفرین کې هم د حکومت وسلوال مخالفان او کردان د سیاسي اختلاف پر بنا او نور ورانکاري ډلې د پیسو په بدل کې بغیر قانوني ډول نیسي او په محبسونو کې غورځي. پینورو ویل چې په جنگ کې شامل ټول خواوې خپل نظامی هدفونو ته رسیدل پر ملکیانو باندې پر حکومت کولو مقدم ګڼي چې په نتیجه کې د قانون حاکمیت او واکمنۍ له منځه تللې او په ټولو سیمو کې د بې امنیتۍ خلا رامنځته شوې ده. هغه ویل
lack of security, of rule of law, of access to basic service, of reconstruction and overall
بې امنیتۍ او د قانون د واکمنۍ نشتون، د بنیادی خدماتو نه د خلکو محرومي، د جنگ له عمله د زیربنایي کارونو او بیا رغونې نشټون ټول د دې سبب شوې دي چې په مسؤونه او خوندې توګه داخل کې د بې ځای شو خلکو او د مهاجرینو د راستنېدو مخه ونیسي.
خو په جنیو کې د سوریې د رژیم استازي حسام الدین علا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته په خپله وینا کې د دې تازه رپورټ په باب ویل چې حکومت د سوریې په اړه د تحقیقاتو د مستقل کمیسیون صلاحیت په رسمیت نه پیژني او باید د کار موده ونغځول شي. د سوریې د رژیم استازي په قهرجن لهجه ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون له بشري حقوقو سره اصلا سروکار نه لري، بلکې د هغه په وینا د نورو د جیوپولیټیکي ایجنډاو او منافعو په خاطر کار کوي او موږ یې د خپلو حملو هدف ګرځولي وو. فعالیتونه سیاسي رنګ ور کړی دی. سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په استرالیا کې د رومن کاتولیک مذهب یو جګپړی مشر پشپش کالبان محکوم سو. په دې مذهبي مشر دا تور وو چې د تنقیو هلکانو سره یې جنسي زور زیاتی کړی وو. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال فرمیر سر پرپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په مذهبي مشر جوچپیل چې یو وخت د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس جګپړی سلاکار هم وو، دا تور دی چې په استرالیا کې د هلکانو نه ناوړه جنسي ګټه اخیستی. دا لومړی ځل دی چې د رومن کاتولیک په دومره لوړه کچه یو غړی د ماشومانو نه د ناوړه ګټه اخیستو په خاطر سزا ګوري. د محکمې په حکم کې ویل شوی چې مذهبي مشر جورج پیل د 1990 په لسیزه کې کله چې هغه د استرالیا د ملبورن په ښار کې د سن پیټریک په کلیسا کې ملاوه د تنکیو ځوانانو نه ناوړه ګټه اخیستې او د زیانمن شوو هلکانو په مقابل کې یې تکبر او بې تفاوتي ښودلې. قاضي القضات پیټر کیډ وایي د مذهبي مشر ته باید سنګینه سزا ورکړ شي. قاضي کیډ همدارنګه وویل د کاتولیک مذهب کلیسا په دې کې ناکامه شوي چې د ماشومانو نه ناوړه ګټه اخیستونکو ته سزا ورکړي، خو زیاتوي چې د جورج پیل په موضوع کې باید د کلیسا ناکامي پټونه ساتل شي. قاضي القضات د محکمې د حکم پر وخت مخامخ د مذهبي مشر ته داسې وویل:
While it is a matter of speculation as to how long you will live, the fact is that you are of advanced years and are entering the last phase of your life.
دا څنګه شي ویل چې تبه څومره ژوندۍ پاتې شي؟ ته اوس واویا کلنې چې ساده ژوند ورستی مراحل دي. پاویا کلنې کې د نورو خلکو په شان ستاسو روغتي وضعیت هم خرابېږي. خو زه چې د بندې کېدو د کومې سزا اعلان کوم، هغه به تاسو په رښتینی ډول درکول کیږي. ممکن چې ته تر خوشی کېدو ژوندۍ پاتې نشي. په دې مذهبي مشر شپږ کاله قید راغلی، خو ښایي چې د درې کالونو او اتو میاشتونو وروسته د یو تعهد پر اساس خوشی کېدو ته برابر شي. د غواویا کلن مذهبي مشر په استرالیا کې په مذهبي لحاظ تر ټولو قوي مقام درلود. هغه د رومان کاتولیکانو د مذهبي مشر په فرانسیس تر ټولو نږدې سلاکار او د واتیکان خزانهدار هم و. جورج پیل په ټینګه دا ردوي چې کوم غلط کار نه ده کړی او د همدې کال د جون په میاشت کې به د محکمې د حکم په خلاف د استناف غوښتنه وکړي. د هغه مدافع وکیلانو هم ویلي دی چې قضایه حیات یوازې د یو کس په شاهدۍ ډیره اعتکا کړي او په همدې خاطر د محکمې حکم غیر منطقي ګڼلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په خوست کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت پر سر اتیا کلنه لانجه او شخړه پای ته رسیدلې. د خوست والی ویلي دي چې په دې ولایت کې د قومي شخړو د حل او فصل هڅې پیل کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله رپورټ لري.
په خوست کې د قومونو او قبیلو ترمنځ د ځمکې او مالچارونو د ملکیت په سر لانجه اوږده سابقه لري. دا لانجه د نورو قومونو په منځګړیتوب او د حکومت په مداخلت هم نه دی حل او فصل شوی، خو په ګربز ولسوالۍ کې د نورزی او اګدنو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجه چې شاوخوا اتیا کاله یې وتلی، د حکومت په منځګړیتوب د یو لړ جرګو او مرکو په نتیجه کې حل او فصل شوه. حکومت په یوه پریکړه لیکې دغه دواړو قبیلو ته د خپلې ځمکې او د غره سرحدات په نښه او د عملي کولو لپاره پر هغوی ځینې شرطونه وضع کړل. د ولایتي شورا غړی امیر الله زړسوان په همدې حقله داسې وایي:
دواړه قومونه یعنی نورزی او اګدن چې د نظام په اوږدو کې مالي او ځنی تاوانونه لیدلي، هر قوم به خپل تاوانونه خپل په ځان کې حل کوي. په یوه او بل د مالي او ځنی تلفاتو د دعوه کولو حق نه لري، او کچیرې کوم قوم په مقابل قوم یعنی په بل قوم د مالي او ځنی تلفاتو دعوه کړي، نو هغه د خپل دعوې څخه عام او تامه ابرابه کوي.
دا محل په خوست کې د ځمکو او غرونو د ملکیت پر سر د شاوخوا لسو قومونو ترمنځ 15 لانجې او شخړې نه حل پاتې شوې دي. په زیاترو مواردو کې د لانجې په وسلوالو شخړو هم اوښتې دي. د خوست والی محمد حلیم فدایی چې نن یادو قبیلو ته د شوې فیصلې د اورولو مراسمو ته خبرې کولې، وویل چې د قومي لانجو او شخړو د هواري لپاره یې مټې رانغښتې دي.
ټول مالچرونه، ټول بکرو بایر، ټول غرونه دا دولتي املاک دي. ولس کولای سي ورنه استفاده وکړي، دغه نه ګټه پورته کړي. د دغو سیمو غصب هغه بیا ډیره لویه ګناه ده.
په ورته وخت کې د نورزی او اګدنو قبیلو ځینو کسانو له آشنا رادیو سره په خبرو کې په شوې پریکړه خوښي څرګنده کړه. دوی له حکومت او غوښتل چې د یادې پریکړې په عملي کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
نوم حنزلی محبت دا د نورزیو کلی اوسیدونکی یم. تقریبا درې څلور مړي په وشول، نوره ډېرې ستونزې پرمانځته شولې. دې نه کېدای شي نورو خلکو مخالفینو ګټه وخوستې وه، نو ډېرې ستونزې به جوړې کړې وای. دغه
زه شیر احمد ګربز، دغه لانجه چې دو د نورزیو د ګربز ترمیانځ دو، دا تقریبا د اتیا کولې نه راوونه دو دغه لانجه. وا وا وخت په وخت ورچګه شو، وخت په وخت بیا کرور شول. دغه ځکه نه مشته استفاده کړی دو، نه رضای کوم کړی دو. نن ورځ دا دو چې د دوی ورینه ترمیانځ نه د دوی کومه ترمیانځ، دا لنجا چې دو خلو پسل شو.
د سیړونکو په وینا د قومونو او قبیلو ترمنځ شته لانجو وسله والو شخړو نه یوازې د یو شمیر خلکو ژوند تریخ کړی، بلکې د حکومتدارۍ د ټینګښت او د پرمختیایي کارونو په مخ کې هم خنډ ګرځېدلی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.